سلام ستړي مشي تاسې مخه کلا ساده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو ترامپ وایي د ایران بشپړې تسلیمۍ غوښتونکی دی نه د اوربند. ډونالډ ترامپ اعلان وکړ چې د اسرائیل او ایران ترمنځ روان جنګ یې هدف یوازې اوربند نه بلکې یو حقیقي پای ته رسیدل دي. د امریکا ولسمشر چې له کاناډا څخه د جی و غونډې یا د نړۍ د لوی و صنعتي هیوادونو کلنۍ سرمشریزې کې له ګډون وروسته بیرته امریکا ته روانو خبریالانو ته د ایر فورس ون الوتکه کې وویل زه د اوربند په لټه نه یم، موږ د اوربند نه هم ښه څه غواړو. ترامپ زیاته کړه چې هدف یې پای یو حقیقي پای دی نه اوربند، او ټینګار وکړ چې له ایران څخه د بشپړې تسلیمۍ غوښتونکی دی. له دې وړاندې د سپینې ماڼۍ یو چارواکي ویلي وو چې ترامپ د دوشنبې په ورځ چې د جی و غونډه کې ګډون درلود په دوامدار ډول له خپل بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو او نورو چارواکو څخه یې تازه معلومات ترلاسه کول. د طالبانو حکومت له چین سره د مدریا د نفتي حوزې تړون لغوه کړی. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت سشنبې په یو بیان کې ویلي د یادې حوزې د اکتشاف او استخراج له قراردادي شرکت اف چین سره یې تړون د یاد شرکت لخوا له ژمنو د پرله پسې سرغړونو په سبب لغوه شوی. د طالبانو حکومت په 1401 کال کې د تیلو د استخراج تړون له اف چین سره لاسلیک کړی و. د راپورونو له مخې امودریا نفتي حوزه شاوخوا 80 میلیونه بلر تیل لري او د افغانستان له مهمو نفتي حوزو ده. د مدریا د تیلو ساحې په فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو کې دي. اسرائیل وایي چې د ایران د ختم الانبیا مرکزی قرارګاه نوې ټاکل شوی قومندان وژلی. د اسرائیلو پوځ وایي علي شادمانی چې د غلام علي رشید تر وژل کېدو وروسته د ختم الانبیا مرکزی قرارګاه د قومندان په توګه ټاکل شوی و د سه شنبې سهار وختي په یو هوایي برید کې وژل شوی. تر دې وړاندې علي شادمانی د ختم الانبیا قرارګاه د همغږۍ مرستیال و، خو کله چې غلام علي رشید په یو هوایي برید کې وژل شو، علي خامنهی هغه ته د تورن جنرالۍ رتبه ورکړه او د قرارګاه د قومندان په توګه یې وټاکه. وایي چې نیټه دا کړې ده چې د اسرائیلي استخباراتي او پوځي ادارو لخوا د علي شادمانی موقعیت معلوم شوی و او د سهشنبې په سهار د هغه د پټ ناستې ځای د جنګي الوتکو لخوا په نښه شو. تر دې د ایران د دغه راپور په اړه هیڅ غبرګون نه دی ښودلی او د علي شادمانی د وژل کېدو موضوع یې نه تایید او نه هم رد کړې ده. د ختم الانبیا مرکزي قرارګاه د ایران تر ټولو لوړ نظامي عملیاتي اداره ده چې د جګړې، بحران او لوی امنیتي ګواښونو پر مهال د وسلوالو ځواکونو ګډه قومانده پر غاړه لري. د اوکراین پلازمېنه کیف او څو نورو ښارونو بېګا د روسیې تر پراخو توغندیو او ډرون الوتکو بریدونو لاندې راغلی دي. د راپورونو له مخې دا بریدونه شاید نن سهار روان و، لږ تر لږه 15 کسان پکې وژل شوي او 55 نور ټپیان دي. دا پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیل راهیسې یوه خونړۍ حمله بلل کیږي. ګڼې هستوګنې ودانۍ په بېګانۍ او بریدونو کې ورانې شوې دي. چارواکي اندېښمن دي چې ښایي د مرګ ژوبل شمېر لا پسې لوړ شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي روسیې تېره شپه په 9 ساعته بریدونو کې پر اوکراین لږ تر لږه 440 ډرون او 22 توغندیزو بریدونه کړي دي. او د امریکا په میجر کرکټ لیګ کې د نور احمد ټیم بریا خپل کړه. نور احمد په تگزاس سوپر کینګ لوبډلې کې لوبیده. دغه ټیم سیاتل لوبډلې ته ماتې ورکړه. تگزاس یو 35 منډې وکړې او د سیال ټیم ټول لوبغاړي یې په 25 منډو آؤټ کړل. افغان لوبغاړي نور احمد د خپل ټیم په ګټه په 3 اوورونو کې 43 منډې ورکړې او 3 مهم لوبغاړي وسوسول. په میجر لیګ کې بل افغان لوبغاړي نوین الحق بیا په ممبئی نیویارک لوبډلې کې لوبیږي. هغه خپله وروستۍ لوبه کې 2 وکټې اخیستې وې، خو ټیمي لوبه وبایلوده. په میجر لیګ کې سږ کال د افغانستان مشهور لوبغاړی راشد خان نه لوبیږي. راشد خان چې د هند په غوره لیګ کې د تیرو کلونو په نسبت ښه ونه ځلید، د زیاتو تمریناتو په هدف سږ کال میجر لیګ ته نه ده تللی. تاسې خبرونه واورېدل او وړاندې سره دا مطالب واورېدلی شئ. طالبانو د افچین په نوم چینایي شرکت سره د مدریا د نفتي حوزې قرارداد لغوه کړی. علت یې څه کېدلی شي؟ په دې اړه درته وړاندې مرکه لرو. پا په افغانستان کې د خوړو د کمښت سره خلک مخ دي، خلک شکایت کوي
ډېری وخت ډوډۍ کې مونږ ته یو وخت ډوډۍ لره ورسېږي، لکه چې پلاستیک کراچۍ کې نه پېږم کرایه د کور ورکړو، خپل ډوډۍ مره خرڅ کړو، اغوستو مونږ ډېر په مشکلات سره مخ دي.
دا چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ په جګړه کې روسي جزئیات څه دي او ولسمشر ټرمپ په دې اړه څه ویلي دي، په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. وخت پاتې شو، ستاسو پیغامونه به هم راواخلو. نور مطلب هم شته اړتیا غواړم.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
به هم ستړي مشه. زه فریده سیالیم او په تخنیکي چارو کې را سره زی احمد منصوري دی. دا طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د سشنبه په ورځ په ویلمی کې خبرو کړی چې د افچین له شرکت سره د تیلو د استخراج لوی تړون لغوه کړ. په دې اړه نور جزئیات د سفی الله ستانکزي په راپور کې ورو.
د طالبانو حکومت دغه کار لامل د تکراری سرغړونو او د قراردادي مکلفیتونو په پوره کولو کې پاتې راتلل په ګوته کړي. په دې سره د امودریا د نفتي حوزې د تیلو د استخراج تړون چې تا مو 25 کاله دوام وکړي لغوه شو. طالبانو د 2023 کال د جنوري په لومړیو کې دا تړون لاسلیک کړی وو او لای یوازې دوه کاله وتلی وو. له چینایي شرکت سره د طالبانو د تړون په اساس باید دا اومتیل په افغانستان کې چانه تولید شي وای. د تړون لمخې تمام افغانستان د استخراج شوو تویلو 40% مالکیت ترلاسه کړی او د وخت په تیریدو دا ونډه 15% ته لوړې ده. د تړون په اساس چینایي شرکت اړو چې په لومړي کال کې 1.5 میلیون ډالر پانګونه وکړي او په دریو کلونو کې دا پانګونه 540 میلیون ډالر ته ورسیږي. د طالبانو حکومت ویلي چې چینایي شرکت د پروژې د عملی چارو او عملیاتي مهالویش پورې اړوند ډیرې ژمنو کې پاتې راغلی. د سینکیانګ مرکزی آسیا د تیلو او ګازو شرکت چې له افغانستان سره دا ګډه پروژه افچین یادیږي، لا تر دې دمه د طالبانو د یاد اقدام په اړه څه غبرګون نه دی ښولی. دغه شرکت په پاڼه کې هم د امو دریا د نفتي حوزې اړوند ډیر څه معلومات نه دي خپاره شوي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت نړیوالو شرکتونو ته بلنه ورکړي چې له افچین سره د تړون د لغوه کولو اړوند ټولې مالي او قانوني پروسې وارزوي او خپل وړاندیزونه ورسره شریک کړي. د وزارت د ویاند همایون افغان په حواله راغلي چې اسلامي امارت د افغانستان د طبیعي شتمنیو د ساتنې او د افغانانو د ګټې ډاډمنولو ته ژمن دی. د امو دریا نفتي حوزه د افغانستان د شمال په سرې پل، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې پراته ده چې لږ تر لږه 4.5 زره کیلومتره ساحه رانغاړي. د راپورونو په اساس د دې حوزې ساحې د تیلو اندازه شاوخوا 80 میلیونه بیرله تخمین شوې. د طالبانو حکومت لا نه دی ویلي چې چینایي شرکت په تیرو دوو کلو کې په یاده حوزه کې څومره پانګونه کړې، خو سږکال یې د تړون د عملي کېدو پر سر د نظارت لپاره یوه داوطلبي وړاندې کړې وه. په افغانستان کې چې د طالبانو په بیا واکمنېدو ګڼې بهرنۍ پانګونې ودرېدې او لسګونه زره کسان بیکاره شول، د چین لخوا د داسې پروژې پیل یو لوی اقتصادي پرمختګ یادېده. تمو چې لکتر لګ 3000 افغانانو ته د امو دریا په نفتي حوزه کې د کار زمينه برابر شي. که څه هم طالبان د داعش په شمول د امنیتي ګواښونو د لمنځوړلو په اړه په وار وار ډاډ ورکړي، خو لا هم د افغانستان له شماله منځنۍ اسیا او راخوا سیمو ته د داعش یا اسلامي دولت ډلې د خطر په اړه اندېښنې موجودې دي. د امنیتي اندېښنې او ترڅنګ د امو دریا د لوی نفتي حوزې د تړون په برخه کې د چینایي شرکت په څه عمل د تړون د لغوه کېدو له لوی عواملو یادېږي. طالبان چې لام د نړۍ د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، له لومړي سره له چین سره کلکې اړیکې پالي، خو لا معلومه نه ده چې له چین سره د یاد تړون لغوه کولې اړیکې څومره اغیزمنه وي. د دې وروستي تحول سره هم مهاله د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام منفی د سه‌شنبه په ورځ د چین جنوبي آسیا په نهم نندارتون کې د ګډون لپاره چین ته سفر کړی. تمه ده چې انفی له مهمو چینایي چارواکو سره خبرې وکړي.
په راپور کې موریدل چې طالبانو د چینایي شرکت سره د امو دریا د نفتي حوزې قرارداد لغوه کړی دی. د چې د دې قرارداد د لغوه کېدو تر شا علت څه دی، په دې اړه مو د سیاسي او اقتصادي چارو شنونکو سمي ستانګزي سره خبرې کړې او په پیل کې مې همدا پوښتنه ترې پوښتنه ده چې ولې د قرارداد لغوه شوی دی.
د امو دریا پروژه د افغانستان لپاره یو له مهمترینو پروژو نه ده، او د جمهوریت په وخت کې په دې باندې په اول وختونو کې صدا قرار شوی و، په هغه کې په همدې شکل چې طالبانو په کې یو څه نه په ډېره غټه پیمانه باندې اختلاس او فساد او د مسایلو بوینه راپورته سول، او د معدن وزیر لري کو ډېر پرسنل لري کړ. په اول وختونو کې صدا قرار شوی په وخت کې د جمهوریت په وخت کې همداسې توازی وي چې یو څه هغه پکې ستاره، یو څه فساد پکې دخیل و. د ولسمشر کرزي په وخت کې دا قرارداد سوی و، اما په مرور د زمان باندې د دې په خاطر په هره مسله کې چې فساد پکې دخیل اوسېږي، له هغه نه هیڅوک باید د ښو نتایجو تمه ونه کړي، تمه نه ترې کېږي، ځکه شرکت چې په فساد باندې راځي کار اخلي هغه خپلې ګټې تضمینوي، د فساد په واسطه باندې عمده په ذهن کې چې په دې پیسو په واسطه به هر څه اخلي. د ولسمشر غریب په وخت کې په دې پروژه باندې کار وسه، او هغه ټیم چې په باندې کار کاوه په هغه وخت کې هغه ټیم کې زه وم، کوم تخلفات چې شرکت کړي وو او کوم تعهدات چې کړي وو نیو پوره کړي، دا قرارداد لغوه ده. تراجیسس دا باید لغوه سي، د اقتصاد عالي شورا ته وړاندې سي لغوه. او
په بخښنه سره ستانګزه سه پاری وخت کې مم دغه چین په نوم باندې شرکت چې په افغانستان کې په همدې نوم باندې دی یم دی اخیسته و کنه کوم بل چینی شرکت و؟
نو می یو څه فرق کاوه، خو د اوسنۍ شرکت چې ده د امغه شرکت تسلسل ده، جوازی که بلنو مانی اخیسته او دا کم خپل تجربه کاری و چشه درلودن و ندرلود را جور کردی و آغای انتقال کردی و نوم بدل ده، اما پا اصل که شرکت اما شرکت هست پا وقتی دخیل و او ده افغانستان مسئله تیسی رازو د طالبانو په حکومت کې هیڅ منطقي د سرمایه گذاري شرایط نه دي برابر. هیڅ نوع شرکت چې هغه غواړي په رښتینی ډول باندې راسي، کار وکړي، خدمت وکړي، انسان ته ګټه وکړي، خپل تعهدات پوره کړي، دا شرایط حتی یو دوکاندار ته صحیح مساعد نه دي. څه پات سي داسې په دومره لویه ساته باندې قرارداد وسیږي په هغه وخت کې چې دا قرارداد کېده ټولو
په بخښنې سره تاسو وایئ چې په افغانستان کې شرایط برابر نه دي. خو د طالبانو حکومت چې نن کوم ټویټ کړی او کوم اعلامیې خبره کړې، په دې کې ویلي چې د دغه شرکت د سرغړونو له کبله طالبان حکومت دغه قرارداد لغوه کړی دی، ستاسې په باور ستونزه کوم طرف ته ده؟ آیا په افغانستان کې شرایط مساعد نه دي که نه، د شرکت واقعا فساد کوه، مالی فساد یې کوه چې طالبانو سره دغه قرارداد لغوه کړی؟
خبره مهمه خبره همدلته ده سیاسي، په افغانستان کې شرایط برابر نه دي. که یو شرکت په داسې شرایطو کې چې هلته نه د مال تضمین اوسیږي، نه د ملکیت تضمین اوسیږي، نه د سر تضمین اوسیږي، نه قانون اوسیږي، نه شرایط اوسیږي، هیڅ هم نه اوسیږي، د ځنګل قانون حاکم اوسیږي، په داسې حالات کې چې یو شرکت را وړاندې کېږي، هغه د افغانستان د لوټلو لپاره را وړاندې کېږي. دا هغه خبره ده چې په دې باندې طالبان او په دې باندې افغانستان خلک ټول پرې باندې پوهېږي. په داسې وخت کې هیڅوک نه را په هغه وخت کې شرکت را وړاندې سه هم د لوټ لپاره راغی، د لوټ لپاره راغلی و، د یو څو طالبان وزیرانو مشران یې اخیستي وو، همدا فکر یې کوه چې وړاندې به ځي. اوس هم زه په دې مطمئنه یم چې دا قرارداد فسخه کېږي، دې په خاطر نه فسخه کېږي چې دلته د افغانستان ګټې نه تضمین کېږي، دا یې دې په خاطر فسخه کېږي چې دا ټیم بدل سه، هغه پخوانی خلکو چې فساد کړی و هغه لرې سو، نوي راغله، نوي خلک تمه لري، او شرکت به ورته ویلي چې یو ځل مې ورکړي نو دوهم ځل یې نه ورکوم. په همدغه خاطر به زما په نظر جنجال راغلی او قرارداد به فسخه کړی.
یعنی څنګه سکسس په باور باندې په دې قرارداد په لغوه کېدو کې یوازې طالبان ښکېل نه دي، بلکې چینی شرکت هم په کافي اندازه باندې کوم مالي فساد چې لمن وهله او غوښتل چې ترسره کړي نه ده توانېدلی. اوس که چیرته دا قرارداد نه کېږي یا لغوه شو یا کارونه یې مخته نه ځي، زیان افغانستان ته شته نشته؟ او دا زیرمې همداسې پاتې کېږي د افغانانو په ګټه دي؟
زیان خو سل فیصد افغانستان دی. افغانستان اوس په داسې یو حالت کې ده چې یو ډالر ته ضرورت لري، او دا یو ډالر باید راواخلي په بهترین له سلو فرصتونو نه، هغه دوه چې په اولویت کې دي هغو باندې سرمایه ګذاري وکړي چې د افغانانو ته کار پیدا سي. اوس د افغان ځوانانو وخت ضایع کېږي، وخت یې بربادېږي، دوی په فقرو، په غرباتو، په بېچارهګیو، په سترس، په ډپریشن کې وخت تېري، په داسې حال کې چې مملکت یې څلیر ساعته کار ته ضرورت لري. هر په افغانستان کې دومره کار ده چې که دا موږ ټول نفوس د څلیر ساعته کار وکړي، د 50 کالو لپاره کار ستا ده پکې چې موږ نه سیال کېږو. اما اوسني ملایان ملا صاحبان راغلي دي، ټولې فلج کړي دي، او د سرمایه منابع چې دي هغه له منځه وړي دي.
دا سیاسي او اقتصادي چارو شنونکي سمي ستانکزی و چې د طالبانو لخوا د مدیریت د نفتي حوزې له چینی شرکت سره د تړون د لغوه کېدو په اړه خپل تحلیل او نظر سره شریک کړی و. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهې صندوق یونیسف په افغانستان کې د ماشومانو ترمنځ د خوراکي بېوزلۍ په اړه اندېښنه ښودلې ده. یونیسف په راپور کې چې نن سه شنبه د جنوب لسمې په ریلیف ویب خبر کړی ویلي چې د 50 کلونو کم عمره 2.1 میلیون ماشومان د خوړو لکه وخت سره مخامخ دي چې څه باندې 50% له 2 کلونو کم عمره ماشومان جوړوي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په افغانستان کې د مخ پراخیدونکې بېوزلۍ په اړه د راپورونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف ویلي، د دې هیواد 90% ماشومان د خوړو له کمښت او په دې کې نیمایي له شدیدې خوراکي بېوزلۍ سره مخ دي. یونیسف په یو راپور کې چې نن سه‌شنبه د جون 18 په ریلیف ویبپاڼه خپور کړی، د خوراکي بېوزلۍ سره د مخ ماشومانو شمیر 2.1 میلیون ښودلی. ویلي دي چې په حیرانوونکې توګه په دې کې څه د پاسه 85% یې له 2 کلونو کم عمر لري. په راپور کې په افغانستان کې د یونیسف د مشر له قوله راغلي چې افغان ماشومان نه یوازې د مناسبې تغذیې څخه محروم دي، بلکې د ودې او پرمختګ له لومړنیو اړتیاو هم بې برخې دي. نوموړي ویلي د ماشومانو خوارځواکي او خاموش رنځ دی، او افغان ماشومان هر ورځ له 8 اړینو خوړو څخه یوازې 2 ډوله خواړه لري، چې په خبره دا حالت افغان ماشومان د خوارځواکۍ له لوړ خطر او آن د مړینې له ګواښ سره مخ کوي. د یونیسف د 2015 کال د ماشومانو د خوراکي بېوزلۍ د راپور له مخې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان خوارځواکي تجربه کوي، چې له دې ډلې 1.4 میلیونه د مړینې له جدي ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق ویلي، افغانستان اوسمهال د نړۍ په کچه د خوړو د شدیدې بېوزلۍ لرونکو هیوادونو په ډله کې 4 ځای لري. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي د بېوزلۍ او بیکارۍ له امله نشي کولای خپل ماشومان په سمه توګه تغذیه کړي. د کابل یو اوسیدونکي 40 کلن مجیب چې د یوې 11 کسیزه کورنۍ مشر دی او په لاسي کراچۍ کار کوي، وایي هره ورځ لاتیا تر 1.5 سل افغانۍ پیدا کوي چې د ده د کورنۍ لګښتونه نشي پوره کولای.
نو ډېر چې کار وکړم د ورځې تر 1.5 سل افغانۍ به کار وکړم، نو په دې کې 11 نفر کورنۍ په اړه ده، نو په 11 کې 9 ماشومان دي. درې وخته ډوډۍ کې مونږ ته یو وخت ډوډۍ لره ورسېږي، لکه په لاسي کراچۍ کې نه پوهېږم کرایه د کور ورکړو، خپل روزمره خرڅ وکړو، غوښتو وکړو. نو مونږ ډېر په مشکلاتو سره مخ کیو، او ماشومانو ته ډېری وخت چل ورکړو، بهانه ورته جوړوو، دوی په نهاره ویده کېږي او شپې پورې نیمه شپې پورې دوی ژاړي.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یوې اوسیدونکي شکیبا چې مخکې په یوې دولتي اداره کې کار کاوه، خو د طالبانو په بیا ځلې راتګ سره وزګار شوې، ازادي راډیو ته وویل چې له داسې غربت سره مخ دي چې آن د وچې ډوډۍ د اخیستلو توان لا نه لري.
اقتصادي ستونزې هم دومره ډېرې شوې چې حد نه لري. دکاندارانو په موږ قرضونه بند کړي، خپلوانو چې دی موږ سره روابط قطع کړي دي، او په ډېر یو بد وضعیت کې آن وچې ډوډۍ توان موږ نه لرو چې موږ وچه ډوډۍ واخلو او هغه خپل شپه ورځ بي سبا کړو.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کورنیو ترمنځ د بېوزلۍ او بیکارۍ کچه زیاته شوې. د جون په 15 د یونیسف روغتیا نړیوال سازمان او ډبلیو اف پی په ګډون د ملګرو ملتونو اړوندو بنسټونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي وو چې اوسمهال په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه خلک د کافي خوړو د نشتوالي له امله له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. په دې ګډه اعلامیه کې راغلي وو چې په دې هیواد کې شاوخوا 90% ماشومان د خوړو له کمښت سره مخ دي، او 40% ښځې له خوارځواکۍ کړېږي. دوی د دغه وضعیت لاملونه په عمده توګه کمزور اقتصاد او طبي پیښې لکه وچکالي بللي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق په خپل تازه راپور کې ویلي چې د انګلستان په همکارۍ د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره د افغانستان لپاره لومړی خواړه په نوم یو پروګرام پیل کړی. یونیسف په وینا دا پروګرام د افغانستان په 4 ولایتونو کې 1.1 میلیونه ماشومانو ته د خوړو د رسولو لپاره برابر شوی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ماشومانو ترمنځ د خوړو د بېوزلۍ په اړه د یونیسف د تازه راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو مخکې تر دې د طالبانو حکومت ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت دومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې نړیوال بنسټونه یې تصویر وړاندې کوي. داسې مهال چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې ویلي چې په 2015 کال کې د افغانستان 23 میلیونه اوسیدونکي چې د دې هیواد د نفوس له نیمایي زیاته برخه بشری مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
تاسو کولای شئ زموږ نوي اپلیکیشن د ازادي رادیو پر پاڼه شپته ازادي رادیو .com د هم پیدا کړئ او مستقیم نه ډاونلوډ کړئ. اوس هم د راپور اورو چې ولې په ایران کې په وروستیو کلونو کې د افغانانو د کډوالۍ دمونه ډېر شوي دي. ورپسې هم ستاسو پیغامونه.
بعد از 2 سال روان 6 ماه سه از ایران میادم ایرانش کردم.
په ایران کې د 25 کلن افغان ځوان او د کندوز ولایت د اوسیدونکو خپلوان عبدالحی دی چې ادا کوي نوموړی کابو 1 میاشتې وړاندې په ایران کې اعدام کړل سوی دی. دی وایي چې دغه خپلوان یې د قتل په تور په کرمان کې ادام سوای دی عبدالحی آزادی رادیو ته وویل
موزی فامیلی بود دوست می بچا بویا کی ایرانګه هغه تم دوستان زه یو پکو باز د ختاری تر کړه
دوی فامیلی موضوع درلودا د هلک لیوی ایرانی انجلی سره واده کړو بیا هغه انجلی د پری خود او یو ایرانی هلک سره اړیکه درلودا بیا وروسته هغه ایرانی هلک د کوم موضوع لپاره د دوی پر کور حمله کړی و زموږ دی وطندار هغه هلک وجه تقریبا لدو کلونو یو څه زیات بندي وو بیا د بند په موده کې څو میاشتې وروسته پرې د اعدام حکم صادر شو بیا یې پیسو جایداد او دې مسایلو لپاره اعدام ځنډیدلی او نو تقریبا اوس شپږو میاشتې کېږي چې د هلک اعدام شو
عبدالحی ادا کوي چې اعدام سوی افغان ځوان او کورنۍ سره لدې چې له نږدې شلو کلونو راهیسې ایران کې ژوند کوه خو د بند په موده کې کورنۍ او خپلوانو یې په اسانه ورسره نه سو لیدلی مخکې تر دې یو شمېر نورو افغانانو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې د کورنۍ غړي یې ایران کې اعدام سوی او یا هم د اعدام حکم پرې سوای دی دوی ویلي چې د کورنۍ غړي یې د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول سوي دي له 2021 کال را په دې خوله کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سوي ایران کې د افغانانو د اعدامونو په کچه کې د پام وړ زیاتوالی خبره کیږي د ایران د بشري حقوقو سازمان IHR چې له ناروې فعالیت کوي د معلوماتو پر بنسټ چې له ازادي راډیو سره شریک کړي په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو یوازې 15 ورځې وروسته 15 افغانان په 2022 کال کې د یوې ښځې په ګډون 14 کسان 2023 کال کې 25 افغانان 2024 کال کې 80 او په خبره د روان 2025 کال د جون میاشتې تر نیمایي 40 افغانان په ایران کې د دغه هیواد د حکومت لخوا اعدام سوي دي خو د ایران او د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې اړه تر اوسه کومې رسمي شمیرې نه دي خبرې کړې د ایران د بشري حقوقو سازمان مدیر محمود امیری مقدم ازادي راډیو سره په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي د ډیرایو اعدام سویو افغانانو عمر له 40 کلونو کم او د وزنو او د مخدره موادو قاچاق په ګډون په بیلابیلو تورونو د ایران د حکومت لخوا د تړلو دروازو تر شا تر پریکړو وروسته اعدام سوی دي
رشد شدید در اعدام شهروندان افغانستان از در ایران از سال 2021 تا به حال میبینیم
موږ له 2021 کال را په دې خوا په ایران کې د افغانانو په اعدامونو کې یو شدیده وده ګورو ډېری کسان چې اعدام شوي تورونه قتل د مخدره موادو قاچاق جنسي تیری څو کسان هم د جګړې په تور اعدام شوي دوه کسان چې اعدام شوي تورې د شیراز په شاچراغ سیمه کې په ترهګریزي حملې کې ګډون دا کسان له عادلانه پروسو برخمن نه وو هېڅ یې ویل نیول کېدو وروسته وکیل ته لاسرسی نه درلود او ډېرو یې په ټول بهیر کې تسخیري وکیل درلود څوک چې د ترهګرۍ په تور نیول کېږي د انقلاب د محکمو تر تړلو دروازو شاته ادامېږي او هلته شفافیت نشته
نوموړی زیاتوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې له دوی سره حداقل په رسمي ډول د هیڅ افغان د اعدام پېښه نه وه ثبت سوې د محمود امیری مقدم په خبره په ایران کې تر ټولو کمزوري وګړي افغانان دي چې د ایران د اسلامي رژیم د اعدام د ماشين تر ټولو ارزانه قربانیان ګڼل کیږي دا هم ویل چې د افغانانو پر ضد د کډوالۍ ضد تبلیغاتو د اعدامونو ته زمينه برابروي د ایران د بشري حقوقو سازمان د 2024 کال خبر کړي کلنی راپور کې هم راغلي چې افغانان د ایران اسلامي جمهوریت په زندانونو کې د اعدام یا په اعدام محکوم شوی او غیر ایرانیانو تر ټولو لوی ډله جوړوي د سازمان د هم ویلي چې په ایران کې د اعدام شویو افغانانو د شمیر په اړه کره معلومات نشته خو اټکلونه ښیي چې دا شمیره د ایران ختیځ کې په زندانونو کې لوړه ده د دې سازمان مدیر ازادي راډیو سره خبرو کې دغه شان ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه او د طالبانو حکومت باید د دغو اعدامونو خصوصا د افغانانو د قرباني کېدو اړوند د ایران له حکومته جدي پوښتنه وکړي او د دې وضعیت مخه دې ونیسي په ناروې کې د ایران د بشري حقوقو سازمان او درې اتیا نورو ایراني او نړیوالو بنسټونو د جون په څلورمه په یو بیان کې د ایران له حکومته غوښتي وه چې په دغه هیواد کې د افغانانو اعدامونه سمدستي ودروي د یادونې ده چې په دې وروستیو کې نږدې هر اونۍ د ایران د بشري او مدني حقونو بیلابیلو ادارو او ایراني رسنۍ په دغه هیواد کې د ایراني وګړو ترڅنګ په بیلابیلو جرمونو د تورونو افغانانو د اعدامونو راپورونه هم خپروي هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیالی حمدالله فطرت تغشان د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو رئیس حفظیا احمد او پښتو خو نوموړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي د بشري حقونو یو شمېر فعالان دا وضعیت د طالبانو حکومت بیغوري او د کډوالو پر ضد د ایران د حکومت سختریزي بولی. په تیر جمهوری نظام کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون او اوس د رواداری په نوم د بشري حقونو د سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل:
په عنوان یک مدافع حقوق بشر به مخالف اعدام هستم.
زه د بشري حقونو د یو مدافع په توګه د اعدامونو خلاف یم. ډیری افغانان چې ایران کې اعدامیږي مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري. بیوزله او کارګر طبقه دي او هغه کسان دي چې ځینې وخت د دروغ و تورونو له امله بندیان کیږي او بیا اعدامیږي، چې ډیری برخه د کډوالۍ ځپنې پورې اړوند ده.
د څرګندونې انتقادونه او غوښتنې داسې مهال دي چې د ایران د عدلي وزارت چارواکو وروستی ځل د تیر لمریز کال په کب میاس کې افغانستان ته د 1940 بندیانو د لیږلو خبره کړې وه او ویلي وه چې دوی به د خپل بند پاتې موده خپل هیواد کې تیره کړي او زیاته کړې وه چې نور بندیان به هم ولیږي. ایرانی چارواکو ویلي وه چې دا بندیان ډیر د مخدره موادو په تړاو نیول شوي دي. هغه مهال د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم ویلي وه چې یو شمیر افغان بندیان د ایران د حکومت لخوا دوی ته سپارل شوي، خو دا یې هم ویلي وه چې اوس هم 8000 افغانان په ایران کې بندیان دي. د وزارت بیا دانو ویلي چې دا افغانان په کومو جرمونو هلته بندیان دي. یو شمیر حقوق پوهان وایي افغان بندیان د ایران په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې د بند په موده کې د مدافع وکیل تر څنګ عدالت ته د رسیدو لپاره د ټولو حقوقي پروسو د تیرولو حق لري. دوی ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر او حقوق پوه میر عبدالواحد سادات ازادي راډیو ته وویل:
ایران سره افغانستان قرارداد لري د استرداد مجرمین. په همدې خاطر دا د اوسني حکومت مکلفیت ده چې د افغانانو حق او حقوق په ایران کې باید دفاع وکړي. معلومدار خبره ده چې دا افغانان کولی شي چې په افغانستان کې انتقال شي، قانونی جزا پر هغوی باندې تطبیق شي.
خو نوموړی زیاتوي چې له بده مرغه اوس د طالبانو حکومت د مشروعیت تشي او په رسمیت نه پیژندلو د دې زمینه برابره کړې چې دا چاره لکه څنګه چې لازمه ده ترسره نسی او د افغان بندیانو حقونه ضایع سي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیک هیلې او احترام د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته. حضرت محمد هجرانی د افغانستان له هرات ولایت څخه دمغه نظر دا ده چې دلته هرات کې د مجتمع مخامخ شپخانه د بانګې خون شپخانه، کله چې یو عاجل مرض راشي د غو عاجل وینې ته ضرورت وي، نو هغه د وینې چې د چاکو وینه په کاري مریض ته هغه ګرځي، سرګردان او لالهانده ګرځي، یونی ګروپ پلاس کې نیولای او ګرځي وینه پیدا غواړي، هغه ډیر وخت څوک پیدا شي څوک نه شي پیدا. نو باید هر وخت په هر ولایت کې کفارځ کې کمپاین باید وشي او په داخلي شپخانه کې وینې بانک په هر شپخانه کې موجود وي. نو موږ وایو دا غواړو چې هر وخت په هر شپخانه کې باید بانک خون موجود وي او هر ګروپ وینه یې پکې هر څوک ورځي وینه ورکوي. قطو سلام.
السلام علیکم د ازادي رادیو همکارانو او ډیرو ګلونو اوریدونکو. نبی الله زابلی له زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبري کوم. زه یو څه د ازادي رادیو اوریدونکو ته بډاګه کوم په دې خبر چې د ازادي رادیو نشرات پر مواره یعنی پر تلویزیون په پاک صاحب او واضح توګه اوریدل کیږي. کله چې موږ مواره ولرو، تلویزیون ولرو، بیا په مواره په تلویزیون کې هغه د رادیوګانو چینل ته ولاړ سو یا هلته سرچ کو ازادي رادیو یا هم جستجو کو، نو ازادي رادیو که زموږ په د تلویزیون په رادیوګانو کې موجود ده نه یې هم په جستجو کې موږ لټولای سو او ازادي رادیو اوریدلای سو په پاک صاف اوازې توګه. ډیره مننه و سلام د لا پامان نبی الله زابلی د پیغام د نشر پیله.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانوز دکونکو ہیل الارام چې ټول بجوړ او صحت مند بیاستي. گرانوز دکونکو زتا سټول ته یو ځل بیا دی ولسم ټولګي کیمیا مضمون یو ولسم لوست شراغ لاس وایم، او هیل الارام چې دل وست ترستنی شی بو پری می ملتیا وکړي. گرانوز دکونکو زموږ او ستاسو نننی ورځ درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو څخه د برېښنا د ترلاسه کول، چې د یو سلو دیارلسمې صفې څخه پیل تر یو سلو پنځه ویشتمې صفې پورې به دوام ولري. یولسم لوست اووم څپرکی. گرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کې په همدې ترتیب سره الکترولیتي پایلونه ولوستل، چې یو هم په هغوی کښې موږ او تاسو په همدې ترتیب برېښنا تېرېونکي هادي جسمونه آیک جسمونه وپېژندل. په همدې ترتیب د ګلوانی پایل و، د مالګې یا د خوړلو پایل و. په همدې ترتیب سره راځو نن ورځ موږ او تاسو د تېر ورځې ادامه د ستنډرد الکترود پوتانشیل پیژنو، چې دا څه ډول دی یا الکترود پوتانشیل څه ډول عمل اجرا کوي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو پوهیږو څرنګه چې د خپله د پوتانشیل اندازه کول چې د یا د نیم پایل پوتانشیل اندازه کول یو ډیر ستونزمن کار ده. اندازه کول یې اسانه نه ده، خو بیا هم د یو الکترود په یو اختیاري ډول سره د سرچینې په توګه کولای سو چې استفاده ورڅخه وکړو. او په همدې ترتیب دوی چې د خپل یو صفر اختیاري ولتاژ د هغې لپاره موږ او تاسو په پام کې نیسو، چې وروسته د نورو الکترودونو هغه پوتانشیل چې د خپله د هغه پر بنسټ باندې ټاکل کیږي، او هغه الکترود چې خپله د یو ستنډرد الکترود په نوم سره هم یادیږي، چې خپله د هغه د نیمه پایل ټولې اجزاوې ستنډرد او ټاکل شوې وي. اول ستنډرد وي او بیا ټاکل شوی عبارت د هغه الکترود څخه چې یو ستنډرد الکترود بلل کیږي. نو ګرانو زده کوونکو، د ستنډرد الکترود لپاره حالت داسې ټاکل کیږي چې د محلول آیون او فلز یې یو ډول وي، او د آیون مولي غلظت یې د عادیال محلول لپاره په 25 درجه د سانتي ګرید کې یو وي. یا هم په یو بل عبارت ګرانو زده کوونکو، ویلی سو چې د یو محلول آیوني فعالیت چې د هغه له یو سره مساوي ده، یعنی د هایدروجن ستنډرد الکترون له هایدروجن د آیون د یو مولار محلول او د هایدروجن ګاز له یو اټموسفیر فشار کې 25 درجه سانتي ګرید تودوخه کې کېدای شي چې د یو پلاتین فلز په شاوخوا کې کېښودل سي یا هم وجود ولري. نو په همدې ترتیب موږ او تاسو وایو چې د الکترود د ستنډرد الکترود پوتانشیل توپیر چې ده هغه صفر منل شوی ده، او د نورو فلزاتو د ستنډرد الکترود پوتانشیل چې ده هغه د هایدروجن سره د پرتلې له مخې کولای سو چې په لاس راوړو. بل ګران زده کوونکي، که چیرې یو فلز خپله د هماغه فلز په یو الکترود کې کېښودل سي، دلته دوو حالتونو څخه یو حالت کولای سي چې غوره کړي. یعنی لومړی کېدای سي چې الکترود د الکترون د لاسه ورکړي او فلز د آیون په شکل په محلول کښې حل سي، یا هم کېدای سي چې دوام حالت غوره کړي چې یو فلزي آیون به په یو الکترولیت کې الکترون جذبوي او د خنثی اټوم په شکل به الکترود کې حلیږي. دا دوه حالتونه، یو به یا به الکترون د لاس ورکوي او فلز به د آیون په شکل په محلول کې حلیږي، یا به یو فلزي آیون په خپله په یو الکترولیت کې الکترون جذبوي یا الکترون به اخلي د خنثی اټوم په شکل په الکترود کې بچ کېږي حلیږي. تاسو په دې ځای کښې هم په دې تصویر کښې موږ او تاسو وینو دلته یو مسته او بل زینګ ده، چې موږ او تاسو د دغه دواړه اټومونه او د دوی الکترولیت محلول وینو چې د نایتریت څخه جوړ شوی ده. خپله دلته موږ او تاسو ګورو یو الکترون د لاسه ورکوي یا به الکترون اخلي. نو د دې لپاره چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د مسو د الکترون جذبولو خاصیت چې ده نظر و زینګ ته یا نظر و جز ته څه شي ده کم ده، نو له همدې کبله الکترون چې ده هغه د زینګ څخه د زینګ د خوا څخه مس خوا ته په حرکت باندې پیل کوي، یعنی زینګ خپل الکترون چا ته ورکوي؟ جز ته ورکوي. نو په همدې ترتیب سره که چیرې وګورو هغه خنثی اټومونه چې دلته موږ او تاسو وینو په جامد حالت کې، یعنی خپل یو فلز یې جوړ کړی دی او آیوني اټومونه یې خپله په اوبو کې څه شي کړي دي؟ منحل کړي دي، لکه څنګه چې تاسو وینئ. او بل په همدې ترتیب موږ او تاسو وینو چې زینګ خپله په یو جامد حالت کې دلته د یو انود په شکل سره عمل اجرا کړې ده، او په همدې ترتیب یعنی اکسیدایز شوې ده، او مس چې ده هغه بیا د کتود په شکل سره عمل اجرا کړې ده او خپله ریډکشن شوې ده. رضو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو وچ او لانده پیلونه یا هم تجارتي بیتریانې پیژنو چې یو هم د هغوی څخه موږ او تاسو کولی سو که څه هم موږ په تېر لوست کې ګلوانیک پیلونه وویله چې هره ورځ کولی سو چې د یو برېښنا د تولید او د برېښنایي انرژي د سرچینې په توګه د ګلواني پیلونو څخه د ګټې اخیستنې لپاره یې هم استفاده وکړو او په همدې ترتیب سره دا چې په ګلواني پیلون څخه په کومو کومو ځایونو کې استفاده کېږي موږ تېر لوست که هم ولوسل راځو یو هم د هغوی څخه د ګټې اخیستل ځایونو څخه یوه هم وچه بیټري پیژنو چې وچه بیټري څه ډول بیټري ده وچه بیټري چې د معمولي خپل همیشه 1.5 ولټ مقاومت درلودونکي دي او دغه په همدې ترتیب د ګلوانیک د بیټري یوه ښه بیلګه ده چې خپله په دې کې په دې بیټري یا په دې وچ بیټري کې د ګلوانیک پیلونو څخه استفاده شوې ده او د وچ بیټري چې دي خپله یو استوانی شکل د جستو څخه جوړ شوی دي خو د پیل انود یې تشکیل کړی دي خو د بیټري څخه د برېښنا د مستقیم جریان په وخت کې جست اکسیدایز کیږي چې په دې وخت کې الکترونونه چې شکیږي آزادیږي دې ته موږ او تاسو وچ بیټري وایو لکه تاسو په دې لاندې مثال کړو ګوري په دې مثال کې په دې ماده لکه موږ او تاسو وینو چې دلته منګانیک اکساید د امونیم سره تعامل کوي په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې دوی د انود په شکل سره عمل اجرا کوي او دلته د دوی هغه الکترودونه چې شکیږي آزادیږي او په همدې ترتیب سره په دوام حالت کې وګوري که چیرې جس یا زین یاد کو د منګانیک اکساید سره او امونیم سره تعامل او په عین وخت موږ او تاسو وینو د یو الکترون په موجودیت کې دوی چې شکیږي هغه د انود په شکل سره عمل اجرا کوي یا د کتود په شکل سره او په بالاخره دوی خپل چې شکیږي د انود په توګه دلته عمل اجرا کوي او الکترودونه هم آزادوي چې دا وچې بیټري وه چې زیات وخت موږ او تاسو کولی سو چې دې بیټري موږ او تاسو وویله چې خپله د موادو ځینې وختونه د دې څخه کولی سو د موادو د خمیر مایع یا هم خمیرې په واسطه سره کېدای سي چې وپوښل سي او په همدې ترتیب د کتود او د جستي استوانې ترمنځ کېدای سي چې د تېرېدو یوه نیمه کړي وجود ولري چې احتمال لري د دغه بیټري تعاملات چې موږ او تاسو اوس ولوستل په دې ترتیب سره د جستو کېتو دونه ول تېرېدونکې نیمګړې غشا څخه تېرېدل او په کتود کې له حاصل شوو امونیا سره تعامل کوي راځو په دوام برخه کې موږ او تاسو سروبي ذخیره سوي یا هم ذخیروي بیټري پیژنو چې دا هم یو د ګلوانیک فایلونو د دولونو هغه بیټري څخه شمیرل کیږي چې دا چې د انرژي د زیرمول لپاره لري مهمو وسایل څخه یو هم خپل سروبي ذخیروي بیټري ده چې موږ او تاسو دا ډول بیټري چې د شپږ ولټا بیټري څخه لاس ته راغلې ده په مسلسل ډول تړل کیږي خو مجموعي ولټا چې دغه مساوي ده په 12 ولټ سره او د یو ولټ بیټري انود یې د بل کتود سره تړل کیږي چې په دې ډول بیټري کې کېدای سي چې انود د سرپو څخه او کتود یې خپل هم د سرپو د اکساید څخه چې شو سوي وي جوړ شوی وي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ موږ او تاسو ول چې سرپو اکساید د سلفوریک اسید سره او په همدې ترتیب هایدروجن سره چې شکیږي تعامل کوي په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې دوی په همدې ترتیب سره یو لبل سره د انود په شکل سره وینو چې دوی د انود په شکل سره دلته چې شکیږي په لومړۍ معادله کې په کتود کې په دې طریقه سره تجزیه کیږي او په دوهم معادله کې بیا دوی د انود په شکل کې راځي چې په بیټري کې یو داسې عمل اجرا کوي چې د سروبي بیټري انود بشپړ 404 او له یوې سپنجي سطحې لرونکي سروبي لوحې څخه کېدای شي چې شو سي لاس ته راسي او د سرپ چې دلته اکسیدایز کیږي او په همدې ترتیب سره چارج هم چې شکیږي مثبت دوه کیږي او په همدې ترتیب سلیکان اکساید چې د خپل د منفي دوه آین سره کېدای شي چې د سرپو د سلفیټ سره شو کړي تعامل وکړي او یو مرکب جوړ کړي او په نتیجه کې د دوی هغه سطحې چې شي سي رسوب وکړي نو په همدې ترتیب سره په کتود کې هم لوي سروبي لوحې څخه جوړ شوی چې خپل هغه سطح د رسوب د اکساید په واسطه پوښل شوی و په همدې معادله کې موږ تاسو وینو جامد شکل یې کېدای شي چې په دوار الکترودونه کې تشکیل سي او په بالاخره هغه چې شو کړي رسوب وکړي دا هم یو د ذخیره سوي بیټري و ولا زګران زکون کو د نیکل د اکادمیام په انوم سره یو بل نو بیټری لرو چې دا بیټری چې د خپل کېدای شي چې په ساعتونو او د حساب په ماشینونو کې د دې څخه چې شوسته استفاده اوسي چې د ډیر کوچنی بیټری دی چې خپل ځینی هغوی د بیا د چارج کېدو وړ هم دی، یعنی کېدای شي چې په دې کې یو نیکل کادمیام بیټری خپل چارج د لاسه ورکړي د دوم د لپاره بیا هغه چې شي د چارج کولو وړتیا هم ولري. چې دا ډول بیټری چې دی د نیکل کادمیام بیټری نسبت و سروبي بیټری ته ډیر سپک دی په وزن کې. او کوم دې ترتیب ګران زده کوونکو تاسو وګورئ، موږ او تاسو دلته یو معادله لرو چې په دې معادله کې موږ او تاسو وینو چې په همدې ترتیب د کادمیم عنصر د کادمیم هایدرو اکساید او سره چې شکیږي په عین وخت کې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ سره تعامل کوي، په نتیجه کې موږ او تاسو وینئ چې کادمیم هایدرو اکساید او دوه الکترونونه چې شکیږي په لاس راکوي. په همدې ترتیب کچیر موږ او تاسو بهته هایدروجن او اکسیجن ترمنځ تعامل ترسره سي، په نتیجه کې موږ او تاسو ته اوبه چې شکوي په لاس راکوي. چې دلته په دې ځای کې موږ او تاسو وایي چې دا په هغه صورت کې کچیر په یو کتوت کې داسې یو عمل چې شي اجرا سي. نو دا ډول بیټری چې د دوی د آیونونو غلظت چې د ګټه اخیستنې په وخت کې کېدای شي چې بدلون ومومي. ازو ګرانو زده کوونکو، د سوځیدلو فایل ته چې دا هم هغه فایل ده چې خپل لومړني مواد په پله پسې توګه فایل ته وردننه کیږي او د برېښنايي انرژي د تولید لامل ګرځي. نو د سوځیدو د فایل نوم هم موږ تاسو ورکوالای شو، یا هم په دې نوم سره هم کېدای شي چې چیشته ونمول. په دې ډول فایلونه کې د هایدروجن او د اکسیجن غاز په لګښت بسیری اوبه موږ او تاسو چې شکوي تولیدوي، یعنی د هایدروجن او د اکسیجن غاز چې شکیږي په مصرف رسول کیږي او بالاخره اوبه موږ او تاسو ته په لاس راکړي. چې د دې ډول د دوه الکترودونو چې تاسو ویني دا دوه الکترودونه دی، یو کتود دی بل چېشته انود دی. دوه الکترودونه د متخلل کاربون او د پلاتین یا هم د سپینو زرو او یا هم د ځینو نور انتقالي فلزاتو د یو ځایوالي څخه چې شکیږي جوړیږي یا هم ماینستر راځي. او په همدې ترتیب کچیر موږ او تاسو ګورو دانوت په شکل سره دلته هایدروجن غاز او هایدروکسیل دوه اټوم چې شکیږي یو د بل سره تعامل کوي، په نتیجه کې اوبه او دوه الکترون چې شکیږي د لاس ورکوي اخلي البته. او په همدې ترتیب کچیر بیا موږ او تاسو ګورو دوه الکترونونه ورکړو بیا اکسیجن او د اوبو ترمنځ، دوی دلته په کتوت حالت کې څلور اټوم چې په لاس راکوي هایدروکسیل ګروپونه په لاس راکوي. او په پیل کې هم موږ او تاسو وینو چې چش موږ ته په لاس راکوي اوبه په لاس راکوي د هایدروجن او د اکسیجن غاز په مصرف رسول کیږي او بالاخره موږ او تاسو دوه مالیکوله اوبه په لاس راکوي چې دا هم د سوځیدلو فایل وو. پل ګرانو زده کوونکو، د پیل په ولتاژ باندې د غلظت اغیزې وایو چې یو هم هغه ولتاژ خپل یو پیل کې منځ ته راوړل کیږي. په دې پیل کې د لومړنۍ موادو او د تعامل د محصول د مقدار څخه یو مستقل وسی، ځکه چې دلته د پیل ولتاژ یوازې د لومړنۍ موادو او د تعامل د محصول په ماهیت او حالت پورې اړه لري. نو ځکه باید د دې مقدار د محصول د تعامل او د محصول د مقدار څخه باید شي وسی مستقل یا هم جلا وسی. د موږ او تاسو کولای شو چې په دې ځای کې د فایل د ولتاژ باندې اغیزه په همدې ترتیب سره ووایي چې اف مساوي کیږي په نتیجه کې ان ای ضرب چې سره په ای سره. دې ځای کې موږ او تاسو وینو کدا سي چې موږ او تاسو ته هغه د فرادي د کوې پر اساس باندې چې قیمت راکول شوی دی شپږ اشاریه صفر دوه د لاس په توان درویش. او په همدې ترتیب کولای شو چې هغه په همدې ترتیب سره د کولم پر اساس باندې وشي. نو د کولم قیمت موږ او تاسو په لاس راکړي چې نظر شپږ نوي زره پنځه سوه کولم سره کېدای شي چې مساوي سي. بل ګران زده کوونکو، دلته د فایلونو کې یو برېښنايي کارت تر سره کیږي چې خپل هغه کارت ویل کیږي چې د چارجونو یعنی الکترونونو د انتقال په واسطه سره چې شکیږي رامنځته کیږي. نو هغه کار مساوي ده په دبل سره کیو ضرب وی سره. او کولم خپل موږ تاسو ول چې یو چارج واحد دی او یو کولم چارج هغه مقدار ته ویل کیږي چې د یو حادثه مقطع څخه په یو ثانیه یو امپیر جریان تیر سي. او په همدې ترتیب یو معادله تاسو دلته لري، دا هم د امپیر جریان ضرب سکند په مساوي په کولم سره، یو هم د چارج مقدار کولای شو چې کیو مساوي آی ضرب فی سره وشي. ازو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو چې لومړی سوال د یو فایل محرک قوه عبارت د ټیکی ټیکی پوتنشل د الجبري مجموعه څخه انود کتوت محرک قوه او الف بی سی. د دوام سوال د هایدروجن ټاکلې الکترو ولتاژ صفر یو دوه څلور او صفر منل شوی دی. دریم هغه مواد چې برېښنایي جریان ورڅخه تیرېدای شي د څه شي په نوم سره یادېږي، هادي، نیمګړې تیرونکي، ایک او هیڅ یو. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسې موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټولو به جوړ روغ او صحت مند به اوسي او د روغتیا جامې مو پتان اوسي. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته زه دیانا صالحی یو ځل بیا د دولسم ټولګي کیمیا مضمون یولسم لوسته شراق لاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده میتانول، چې د یو سلو دوه دېرشمې صفحې څخه پیل د یو سلو څلوېښتمې صفحې پورې به دوام ولري، چې زموږ او ستاسو اتم څپرکی یولسم لوست دولسم ټولګي کیمیا مضمون میتانول. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوستونو شي البته الکولونه وپیژندل، د هغوی مهم مرکباتو کیمیاوي خواص یې وه. په همدې ترتیب سره د الکولو لاسته راوړنه موږ او تاسو ولوستل. اوس راځو موږ او تاسو په دې لوست کښې د میتانول یا هم البته د الکولو د ډولونو څخه یو هم موږ او تاسو خپله میتانول یا میتایل الکول لرو، چې دا هم یو نوی الکول ده چې خپله دا میتایل الکول یا هم میتانول چې د بیرنګه مایع ده، ښه اور اخیستونکی ده، خو ځانګړی او خاص بوی درلودونکی دی. میتایل الکول چې د خپله د ایتایل الکولو یا خوند درلودونکی ده، ډیر زهري ماده ده، البته زهري مایع ده چې لږ خوړلې هم کیدای سي چې د ړندوالي لامل سي او زیات خوړلې هم کیدای سي چې د مرګ لامل سي. یعنی البته کچیرې د هغوی د بړاسونه خپله په پرله پسې توګه تنفس کړل شي او د بدن له پوستکي سره یا هم په تماس کې شي، نو د انسانانو د وژنې لامل کیږي یا هم د مرګ سبب کیږي. نو باید د میتایل الکولو یا هم میتانول څخه د دوی د شلو څخه باید ډډه وشي. نو میتانول چې د ګرانو زده کوونکو خپله د تودوخې په منفي اووه نوي درجې د سانتیګرید کې کنګل کیږي، چې خپلې د دې څخه کیدای سي چې په موټرونو کښې د یخ د ضد مادې په توګه وکارول شي. البته میتایل الکول یا میتانول چې د تودوخې په 4.8 درجې د سانتیګرید کښې په ایشېدو راځي، چې دوی خپله د میتانول یا میتایل الکول په اوبو کښې په هر نسبت سره حلیږي، په هر نسبت سره کولای سي چې په اوبو کښې حل سي. نو خپله د عضوي موادو او وازګې یو ښه حلوونکې ماده بلل کیږي او په عین وخت کښې د فارمالدهای د تولید لپاره هم په ډېره کچه خپله د میتانول یا میتایل الکول څخه استفاده کیږي، چې خپله له فارمالدهای څخه بیا موږ او تاسو کولای سو چې د پلاستیکونو په جوړولو کښې، د رنګونو په جوړولو کښې او داسې نورو محلونونو کښې، البته چې په صنایعو کښې چې کیږي په مصرف رسول کیږي، کولای سو چې د میتانول یا میتایل الکول څخه چشي وکړو، استفاده وکړو. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې ځای کښې وینئ موږ او تاسو د میتانول هغه عمومي ځانګړتیاوې چې ولوستله. اوس هم د میتانول کیمیاوي خواص لولو، چې د میتانول کیمیاوي خواص کښې مثال څه ډول کولای سو چې میتانول د کومو کومو موادو کومو کومو مرکباتو سره تعامل کولای سي، په دې باندې به موږ او تاسو پوه سو. دا چې ګرانو زده کوونکو خپله د میتایل الکول چې د خپله یا میتانول چې د تیزابي خواص درلودونکي ده، نو د نورو یو قیمته الکولونو په نسبت دوی چې شتې د تیزابي خاصیت یې ډېر زیات دی. نو که چیرې موږ او تاسو وګورو، دلته میتانول چې عمومي فرمول سي ایچ دری او ایچ ده، که چیرې د اوبو سره په دې ځای کښې تعامل ترسره سي، موږ او تاسو وینو چې البته د دوی هغه تیزابي خاصیت نسبت نورو ته چې شته زیات او ډېر ده. نو موږ او تاسو وینو چې په دې ځای کښې موږ او تاسو د میتانول الکول څخه په عین وخت کښې موږ او تاسو میتایل الکول او په اوبرنګه لمبې سره هغوی چې کیږي سوځول کیږي او په نتیجه کښې دوی اکسیدای حس کیږي. او کچیر بیا موږ او تاسو خپل میتایل الکول واخلو په اورنګ لمبي سره البته دی په اسانی سره وکولای شي چې اکسیدایشن او پلمړی پراو کې دی په اسانی سره چشکیږي په فارم الدیهاید باندې تبدیل لکه څنګه چې تاسو په ځای کې شوی. او په دوام پړاو کې کچیر تاسو وګوري د دې اکسیدایشن ته یا هم اکسیدایز حالت ته په دوام پړاو کې موږ او تاسو وینو چې د دې څخه فارمیک اسید یا د میجی تیزاب څخه چشکیږي لاسته راځي. او په دریم پړاو کې تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وینو چې د دې اکسیدایز څخه چې دوی په اسانۍ سره اکسیدایز کیږي کاربن ډای اکساید او اوبه ورڅخه چشکیږي لاسته راځي یا هم جوړیږي چې دا هم خپل د میتانول هغه د کیمیاوي خواصو د جملې څخه ده. او بل ګران زده کوونکو موږ او تاسو کولای شو چې میتانول یا هم میتایل الکول په دې ډول سره لاسته راوړو چې کولای شو میتانول موږ او تاسو ویل چې یو ډیر ساده الکول ده چې په لوړه درجه د تودوخه کې او البته د هوا په نشتون کې کېدای شي چې د لرګیو د تقطیر څخه په لاس راوړل شي. او البته هم د کله چې د لرګیو د تقطیر څخه لاسته راوړل کیږي نو لدې کبل د لرګیو د الکول په نوم سره هم موږ او تاسو یاد والای سو البته میتانول یا میتایل الکول د لرګي د الکول په نوم سره هم یاد والای سو ځکه لرګي یا هم کچیر وګورو سلولوز خپل په ساده مرکباتو کې لکه اسیتون د سرکې تیزاب او میتایل الکول باندې کېدای شي چې شي تبدیل شي. نو کچیر موږ او تاسو یا تراوړو په تیر لوسونو کې موږ او تاسو لوسلې و چې په 1925 میلادي کال پورې لا هم موږ او تاسو د لرګي د همدې عملیه یعنی د څخه کېدلای شوی چې ګټه اخیستې وای. خو مګر یوه بله طریقه هم وه چې ډېره ارزانه طریقه وه چې دا به د جرمنیانو په واسطه سره په 1900 میلادي کال کښې رامنځته شوې وه چې د همدې طریقې څخه په ګټه اخیستنې سره موږ او تاسو نن ورځ هم چش کوه استفاده ورڅخه کوو. په عین وخت کښې میتانول یا میتایل الکول ورڅخه چش کړي لاسته راځي چې په دې طریقه کښې موږ او تاسو وایو چې خپله تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو د هغه طریقه کده چې د جرمنیانو په واسطه سره منځته راغلې وه چې کاربن ډای اکساید د هایدروجن ګاز سره چش کوي تعامل کوي. خو دلته به د 150 اټموسفیر فشار او 400 درجه د سانتیګریډ کتلس کښې به د دوی تر منځ تعامل ترسره کیږي چې د دې تعامل په پایله کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه څه شی لاسته راغلی ده میتانول یا هم میتایل الکول سی ایچ ری او ایچ چې دا هم میتانول یا د میتایل الکولو د لاسته راوړلو دوهمه طریقه وه چې موږ او تاسو ویل د جرمنیانو په واسطه په 1900 میلادي کال کښې منځته راغلی وه چې د کاربن مونو اکساید او په عین وخت کښې د هایدروجن د تعامل څخه د 150 اټموسفیر فشار او 400 درجه د سانتیګریډ تودوخه کتلیس په شتون کې لاسته راوړل کېدل. رازو ګرانو زده کوونکو دا چې موږ او تاسو خپله میتانول یا هم میتایل الکول وپېژند یا هم رازو د میتانول یا د میتایل الکول په شان سره خپل ایتانول لرو چې ایتانول چې ده یا ایتایل الکول چې ده خپله البته د میتانول په شان سره دا هم د الکولو د مرکباتو د جملې څخه شمېرل کیږي چې خپله خالص ایتانول چې ده ګرانو زده کوونکو هغه بیرنګه ماده ده خو د ځانګړي او خاص بوی درلودونکي د ایتانول یا ایتایل الکول چې د خپل په 114 درجه د سانتیګریډ کښې دوی ویلې کیږي او البته د ایشېدو درجه چې د هغه 8.3 درجه د سانتیګریډ ده او ایتانول یا هم ایتایل الکول چې د کثافت یې 0.89 ګرام پر میلی لیټر سره ده او دوی چې دي یا ایتانول یا ایتایل الکول چې د میتانولو یا هم د میتانول الکول په شان سره په اوبو کښې په هر نسبت سره کولای شي چې څه حال سي. او ګرانو زده کوونکو خپله د ایتانول چې ده موږ او تاسو کولای شو چې په لابراتوارونو کې د حل کوونکي مادې په توګه ورڅخه استفاده وکړو. هغه ایتانول چې په لابراتوار کې ورڅخه استفاده کیږي په هغوی کې 95% یې الکول خو 5% اوبه شتون لري. نو د دې مخلوط ته که چېرې موږ او تاسو ووایو د دې مخلوط ته خپله معمولي الکول هم ویلی شو چې په هغوی کښې بیا کېدای شي چې دا معمولي الکول چې دي کېدای شي چې په 80 درجه د سانتیګریډ کښې په ایشېدو راسي. البته 100% الکول چې د ګرانو د کونکو یا مطلق الکول چې د هغه یا خالص الکول چې د خپل له معمولي الکول څخه کېدای شي چې د چونې په زیاتولو سره چې اوبه هم پکې شي سي اضافه سي یا هم واچول سي کېدای شي چې شي ایتانول یا ایتایل الکول څخه لاسته راوړل سي. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو ایتانول او پیژندې ایتایل الکول او پیژندل ځانګړتیاوې او خواص یې وه اوس کولی شو چې ایتانول خپله څه ډول لاسته راوړو. موږ او تاسو وویل یو خو کولی شو چې سل فیصده الکول یا مطلقه الکول چې د معمولي الکولو سره یو ځای مو د چونې په زیاتولو سره کولی شو چې څه شي ایتایل الکول یا هم ایتانول چې شي کړل لاسته راوړل. خو بل موږ او تاسو کولی شو خپله دا چې د ایتایل الکول چې د پډېره کاچ د بورې د تخمر څخه هم کېدای شي چې چشته حاصل سي. نو ګرانو زده کوونکو دلته باید موږ او تاسو دوه نوه سرچینې باید په نظر کې ونیسو. یو دا چې خپل لرن شایسته لرونکو نباتات څخه کولای سو د بیلګې په توګه لکه غنم، جوار، کچالو، اوربوشي، البته جودر دانی او داسې نور څخه کولای سو چې خپل ایتایل الکول یا هم ایتانول چې شکرو لاسته راوړو. خو دوامه سرچینې ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ موږ او تاسو د بوره لرونکو نباتات هم کولای سو هغوی لکه چغندر یا لبلبو، ګنی، البته میوې کولی شو چې د دوی څخه خپل ایتایل الکول لاسته راوړو. چې موږ او تاسو په تیرو لوستونو کښې هم ولوستل چې خپله د الکولو په لاسته راوړنو کښې په مکمل ډول سره په تفصیل سره وکولی شوی چې خپله ایتانول یا هم ایتایل الکول په دې ډول سره لاسته راوړو. خو ګرانو زده کوونکو تاسو دلته وګورئ موږ او تاسو یو هم یو دوه معادلې په نظر کې نیسو چې په دې ځای کښې خپله کولی شو چې یو د بورې او د ګلوکوز د تخمر څخه ایتانول یا ایتایل الکول شکرو لاسته راوړو. تاسو په دې ځای کښې وینئ موږ او تاسو البته بوره یا سکروز لرو چې د اوبو سره تعامل وکړو د ماتل د عملیې پر اساس باندې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه څه شي لاسته راځي. خپله په عین وخت کښې دوی په څه شي باندې تجزیه کېږي په ګلوکوز او په عین وخت کښې څه شي باندې په ګلوکوز باندې یعنې دوه مالیکول ګلوکوز باندې چې سي شپر هایدروجن دولس اکسیجن شپر په دې سره تجزیه سو. او که چېرې بیا موږ او تاسو وګورو ګلوکوز ته د ځایمي په طریقه سره تعامل کښې دلته که چېرې دوی ځایمي سي نو موږ او تاسو بالاخره په پایله کښې وینو چې ایتایل الکول او کاربن ډای اکسایډ مرکب ورڅخه څه شو لاسته راوړل سو یا هم دا چې په ایتایل الکول او کاربن ډای اکسایډ باندې تجزیه سو. چې په دې طریقه سره هم ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کولای سو چې د ایتانول الکول چې شکرو لاسته راوړو. البته خپله په صنعت کښې هم ایتانول یا د ایتلین د هایدریشن څخه هم کولای سو چې البته د فوریک اسید او بخشی د فاسفوریک اسید د کتلیز په موجودیت کې د تودوخ پښتون کې هم کولای شو چې ایتانول لاسته راوړو. لکه څنګه چې تاسو وینئ موږ او تاسو ایتلین د اوبو سره یو ځای د یعنی د هایدریشن عملیت جا کوي د فاسفوریک اسید موجودیت کې ایتایل الکول یا ایتانول چې شکیږي لاسته راځي. دا هم ګرانو زده کوونکو د ایتانولو د لاسته راوړلو طریقه وه. رازو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو د ایتانول او میتانول په شان څو قیمته الکولونه هم لرو چې څو قیمته الکولونه البته هغه ډول الکولونو ته ویل کېږي چې د خپله په خپل مالیکولي ترکیب کې د هایدروکسیل څو ګروپونه یې شتون ولري. دا ډول الکولونو ته موږ او تاسو څو قیمته الکولونه ویلی سو چې البته څو قیمته الکولونو څخه خپله ګلایکول چې د هغه ډول الکولونه دي چې د هایدروکسیل د دوی ګروپونو درلودونکي دي. او ګرانو زده کوونکو ښه بیلګه یې خپله ایتلین ګلایکول ده چې ایتلین ګلایکول موږ او تاسو وینو چې دوی په خپل مالیکولي جوړښت یا سیستماتیک ډول سره دوی چې دي دوه ډوله یا هم دوه د هایدروکسیل ګروپونه لري چې موږ او تاسو ته دوی ته دوه قیمته الکول هم ویلی سو یعنې دا چې دوی د دوه قیمته الکولو د جملې څخه هم شمېرل کېږي. او یو هم ګرانو زده کوونکو خپله ګلسرین ده چې ګلسرین هم د څو قیمته د الکولو د جملې څخه شمېرل کېږي چې دوی هم دوی چې دي په خپل ترکیب کې د هایدروکسیل فوسیل درې ګروپونه لري چې موږ او تاسو د دې عمومي فرمول موږ او تاسو وینو چې په دې ډول سره ترتیب شوی ده چې درې د هایدروکسیل ګروپونه درلودونکي دي. او دا وګران زکونکو یو هم موږ او تاسو څوک مته الکولونه ولوستله راځو د لوست په دې برخه کې البته ارزونه لرو چې د ارزونې په دې برخه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو به دې سوالونه ته ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چارې ولرئ.
د آزادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 3 1 1 1.